په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې. قدرمن دوستان او ځاجملند او سمنور همکاران مو د ازادي رادیو په دې ماسپخینې خبرونه کې هر کله کو د بلخ والی عطا محمد نور هم ویلي دي چې په سیمه کې ناڅرګند الوتکې وسلوالو مخالفانو ته مرستې رسي. دا مو د دې خبرونې د سر موضوع ده. نور موضوعات هم لرو خو مخکې له دې نه چې خبرونو ته ورشو، د سیمې او نړۍ په خبرونو کې اورئ، د امریکا متحده ایالاتو عدلي وزارت د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د انتخاباتي ټیم او روسیې ترمنځ د احتمالي اړیکو د 2014 کال په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنې د قضیې د څېړلو لپاره یو ځانګړی سلاکار ګمارلی. ترکیې د اسلامي دولت ډلې پرست په نړیوال اعتراف کې د امریکا متحده ایالاتونو د خاص استازي د لرې کولو غوښتنه کړې ده. خو تر دې مخکې په مکې د افغانستان اړوند خبرونو ته له حدیث پردیسته یو
السلام علیکم. سړی مشهی د خبرونو سرټکی ولسمشر محمد اشرف غنی نن په بامیان ولایت کې د کاولنګ د ریسوف سړک پرانیسته وکړه. د افغان حکومت اجرایی رئیس منی چې د بیلابیلو لاملونو له کبله د حکومت او خلکو ترمنځ واټن زیات شوی دی. او ټیفا یا د افغانستان د شفاف انتخاباتو بنسټ وایي په روان کال کې د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو ترسره کیدل ناممکن دي. دا هم بشپړ خبرونه. ولسمشر محمد اشرف غنی نن په بامیان ولایت کې د یکولنګ د ریسوف سړک پرانیسته وکړه. خغلی غنی د بامیان ولایت په یکولنګ ولسوالۍ کې په هغو مراسمو کې چې په همدې مناسبت جوړ شوي وویل چې د ملي یووالي حکومت به له ولس سره کړې ژمنې عملي کړي چې د یکولنګ د ریسوف سړک پرانیسته ښه بېلګه ده. د یکولنګ د ریسوف سړک د جوړولو قرارداد شاوخوا څلور میاشتې وړاندې د افغان حکومت او یو چینایي شرکت ترمنځ لاسلیک شو. تمه ده چې دغه چینایي شرکت د یکولنګ د ریسوف یو 13 کیلومتر سړک تر راتلونکو درې نیمو کلونو بشپړ کړي. د یاد سړک پر جوړونې بعد افغانستان د پراختیایي بودیجې او د آسیا له پراختیایي بانک څخه 204 میلیونه ډالر ولګول شي. د افغان حکومت اجرایی رئیس منی چې د بیلابیلو لاملونو له کبله د حکومت او خلکو ترمنځ واټن زیات شوی دی. عبدالله عبدالله چې نن په کابل کې یوې غونډې ته خبرې کولې وویل چې د مبارزې په صف کې پراګندګي شته، خو دا د حکومت د مشرانو مسؤلیت دی چې ملي موخو ته د رسیدو لپاره خلک منسجم کړي. دی وی له بده مرغه باید پر یوې مسلې اعتراف وکړو چې د بیلابیلو لاملونو له کبله د حکومت او خلکو ترمنځ واټن زیات شوی چې لومړنی مسؤلیت یې د حکومت رهبرانو ته ورګرځي. دا په داسې حال کې ده چې جمعیت ګوند شایوي مشر او د بلخ والی عطا محمد نور په همدې غونډه کې د حکومت د کمزوري مدیریت له کبله نیوکې وکړې. نوموړي وویل چې د ملي یووالي حکومت د اوسنیو ستونزو د حل لپاره هیڅ ډول پروګرام نه لري. او ټیفا یا د افغانستان د شفافو انتخاباتو بنسټ په روان کال کې د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو ترسره کیدل ناممکن ګڼي. د دغه بنسټ رئیس محمد نعیم ایوب زاده نن په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د حکومت او نړیوالې ټولنې تتو اقداماتو ته په کتو په راتلونکي کال کې د انتخاباتو ترسره کیدل ستونزمن دي.
در کل اراده سیاسی وجود
نداره، تعهد زمانی دی وی سیاسی اراده نشته په ورته وخت کې زمانی او حقوقي تعهد هم وجود نه لري. نو کله چې تاسو دی وضعیت ته ګوري، مشکل به وي چې انتخابات د ان پراتلون کې کال کې هم تر سره شي. خو د افغان حکومت اجرایی رئیس بیانن په کابل کې ویناستې ته ویل چې د انتخاباتو د ترسره کولو لپاره علاقمندي او اراده شته. خغلی عبدالله ویل چې په انتخاباتو کې د ټکنالوژۍ څخه د استفادې لپاره وروستي بحثونه روان دي. د افغانستان خبرونه همدومره ول. د سیمې او نړۍ خبرونه زما همکار صفی الله ستانکزی چمتو کړي دي.
سلامونه نیکه هلې. د سیمې او نړۍ مهم خبرونه. د عدالت نړیواله محکمه به نن د ورځې په اوږدو کې د هند هغې بیړنۍ غوښتنې په اړه پریکړه کوي چې پاکستان دې د هند سمندري پوځیانو د یو پخواني افسر اعدام وځنډوي. د هند سمندري ځواکونو متقاعد افسر کلبوشان سودری یادف هند ته د جاسوسۍ په تور په پاکستان کې بندي دی. په حق کې د ملګرو ملتونو د عدالت نړیوالې محکمې ویلي نن به د دې محکمې رئیس رون ابراهم د هند د غوښتنې په اړه پریکړه غرمه مهال په عام محضر کې واوروي. د مې په 15 ملګرو ملتونو کې د هند استازي په یو بیړنۍ ناسته کې د هدف لپاره د پاکستان د یوې پوځي محکمې لخوا د مرګ سزا اورول غیر عادلانه کار وباله او ویې ویل چې د یادې قضیې په اړه اسلام آباد د معلوماتو په ورکولو کې نوې ډیلي ته پاتې راغلی دی. خو پاکستاني چارواکو ویلي د هند متقاعد افسر یادف منلی چې د هند لخوا د پاکستان د بېګناه خلکو د وژنې د تمویل لپاره لیږل شوی و. کلبوشان یادف تیر کال په بلوچستان کې نیول شوی. هند ویلي یادف کوم جاسوس نه و بلکې له ایران تښتول شوی و. د یادف نیول کېدو او هغه ته د مرګ سزا اورولو په دې وروستیو کې د هند او پاکستان ترمنځ سړې اړیکې لا پسې خرابې کړي دي. ترکیه د اسلامي دولت ډلې پر ضد په نړیوال ائتلاف کې د امریکا متحده ایالاتونو د خاص استازي د لرې کولو غوښتنه کوي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشغلو ویلي د امریکا خاص استازي بریټ مګورګ له ممنوعه پیکیکې کردستان کارګر ګوند او په سوریه کې د کردانو ساتندوی ډلې وای پی جي څخه سل په سلو کې ملاتړ کوي. مولود چاوشغلو نن د خبره ان ټي وي خبري اژانس ته وروسته له هغه وکړه چې همدا اونۍ د ترکیې جمهور رئیس رجب طیب اردوغان امریکا متحده ایالاتونو ته ولاړ او له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره وکتل. چاوشغلو وایي ښه ده چې رابرټ مګورګ بدل شي. انقره وایي پی وای پی جی ډله د کردستان له کارګر ګوند سره اړیکه لري، هغه ډله چې د ترکیې او نړیوالې ټولنې لخوا په تروریستي کارونو تورنه ده. تر دې دمه متحده ایالاتونو د داعش پر ضد په نړیوال ائتلاف کې د خپل استازي د بدلېدو په خاطر د ترکیې د غوښتنې ځواب نه دی ورکړی. د امریکا متحده ایالاتونو عدلي وزارت د ولسمشر ډونالډ ترامپ د انتخاباتي ټیم او روسیې ترمنځ د احتمالي اړیکو او د 2014 کال په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنې د قضیې د څیړنې لپاره یو ځانګړی سلاکار ګمارلی دی. عدلي وزارت د اف بی آی یا فدرالي تحقیقاتو ادارې پخوانی رئیس رابرټ مولر په دې دندې ګمارلی دی. د رپورټونو په اساس دا ځانګړی سلاکار اړ نه دی چې عدلي وزارت ته ځواب ورکوونکی اوسي. د امریکا متحده ایالاتونو د لوی څارنوال مرستیال رات رونسیسټ پرون وویل د پریکړه کړې څو یو خاص کنسول وګماري څو نه یوازې دا وپلټي چې کوم جرم شوی، بلکې د دې لپاره چې د امریکا متحده ایالاتونو خلک د سیړنو د پایلو په اړه پوره ډاډمن واوسي. د متحده ایالاتونو د عدلي وزارت لخوا د رابرټ مولر د ګمارلو له پریکړې په کانګرس کې ډیموکراتانو او جمهوري غوښتونکو پراخ ملاتړ کړی دی. د امریکا متحده ایالاتونو د کانګرس ډیموکرات غړی جیم هایمز وایي له دې چې مولر یو پاک سړی دی په انتخابي خوښ دی.
I was very very pleased first that he was appointed and secondly that it was Bob Mueller who
Kagle Hamsway zedir khoshalem lomra da che Mueller intekhab shu aw bal da che Robert yow takra aw pak zade sare de no z der khakhim Robert Mueller pa da se hal ke da salakar patoga gumaral ki gi che ډونالډ ټرمپ د اف بی آی رئیس جیمز کامی له دندې لرې کړ او داسې ویل کېږي چې سپینې ماڼۍ د عدلي وزارت په خپلواکو څېړنو کې مداخله هم کړې ده. د امریکا متحده ایالاتونو استخباراتي ادارې له تیر کال راهیسې د ټرمپ د انتخاباتي ټیم او د روسیې د احتمالي اړیکو او په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنې قضیه څېړي. روسیې په وار وار د امریکا په انتخاباتو کې لاسوهنه رد کړې ده. او د سودان ولسمشر عمر البشیر چې په عامه وژنې تورن دی د مې په شلمه په سعودي عربستان کې په هغه غونډه کې برخه اخلي چې د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر روان دی. عمر البشیر په 2008 کال کې د هاګ محکمې لخوا په دارفور ولایت کې د جګړې پر مهال په عامه وژنې د بشر ضد جنایتونو او جنگي جرمونو په خاطر تورن پیژندل شوی او د نیولو امر یې صادر شوی. بشیر په ځان لګیدلی تورونه رد کړي دي. د سودان د بهرنیو چارو وزیر ابراهیم غندور پرون په جنیوا کې خبریالانو ته وویل ولسمشر بشیر به د مې په 19 عربستان ته ځي او هڅه دا ده چې له امریکا متحده ایالاتونو سره اړیکې عادي کړي. دا د سیمې او نړۍ مهم خبرونه.
خبرونه مولا ازادي رادیو نو اوریدل تاسو کولای شئ چې دا نور خبرونه زموږ په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې هم ولولئ او وګورئ. وړاندې به په خبرونه کې واوري چې د بلخ والي عطا محمد نور په سیمه کې د ناڅرګندو الوتکو د څرګندېدو په اړه اندېښنه ښودلې ده. همدارنګه به مولا دې هم خبر کو چې په ننګرهار کې په ملي راډیو تلویزیون د پرونی برید وروسته اوس دغلته وضعیت څنګه دی؟ د ملي راډیو تلویزیون خبرونې پیل شوې او کنه لا هم بندې دي؟ په ننګرهار کې به له خپل خبریال لمحال واخلو. همدارنګه په ننګرهار کې د ملي راډیو ټلویزیون له رئیس خغلی امین الله ظهیر سره مرکه لرو. د پاکستان حکومت په کابل کې د خپلو دوو ډیپلوماټانو په نیونه سخت احتجاج کړی. دا موضوع هم څېړو. د افغانستان د شفافو انتخاباتو بنسټ ټیفا وایي د ولسي جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو انتخابات په روان کال کې ممکن نه دي.
په دې موضوع به هم له کابل ریپورت ولرو. که وختو د افغانستان په اړه ځینې نورې مسلې هم در سره شریکو. د سودان ولسمشر عمر البشیر چې په ډله ییزه وژنه تورن دی د سعودي پایتخت ریاض په راتلونکي سرمشریزه کې چې د امریکا ولسمشر پکې برخه اخلي ګډون کوي. همدارنګه دا هم اوري چې د امریکا یو لوړ پوړی نظامي قمندان د چهارشنبې په ورځ وړاندیز وکړ چې ناټو باید عراقي ځواکونه وروزي. زموږه کلاس د هیراډیو ناوړی لکه مخکې مو چې ویل د بلخ والی عطا محمد نور ویلې دي چې په سیمه کې یو شمیر ناڅرګند الوتکې د حکومت مخالف وسلوالو سره مرستې کوي. همدا اوس را سره د کابل په سټوډیو کې اکرام الله اکرام دی. د موضوع نه خبر دی او دا مسله څرل ده. اکرام در ته ووایه چې د عطا محمد نور په څرګندونو کې مهم ټکي څه شی دي؟
ډیر زیاته مننه ان صاحب، تاسو ته سلام او اوریدونکو ته سلام. لکه څنګه چې تاسو وویل، د بلخ والی عطا محمد نور د بغلان د ولایتي شورا د بخانی رئیس محمد رسول محسنی په سلورم تلین یادغونډه کې چې دلته په کابل کې جوړه شوې وه، وویل چې په دې اړه ډیر زیات اندېښمن دی چې د افغانستان خاورې ته د ناپیژند هلیکاپټرې داخلي شوې دي او دلته د وسلوالو طالبانو سره همکاري کړې ده. نوموړي که څه هم د کوم هیواد نوم وانخیست، خو ویل چې د یو شمېر هوادونو پالیسیو په دې برخه کې بدلون موندل دی او د دایښ پر ضد د وسلوالو طالبانو نه اوس ګټه اخلي. نو موړي په دې غونډه کې وویل
هلیکوپټر از بهش قبول نه کړي ول دوسګي بچې شیم دیدن نه خلال یک ما منه شوم کې از دو طرف دریا یو میا، از دو طرف دریا یو میا، از دو طرف خبی دیورن میا، از کجا میا، از اسمان میا. خو میایم کلیګي دیدن کې هلیکوپټر پای میشه متسکل سارا را اکمال میکنن او چیزای رو بہت میبرن.
دا د ملي وحدت د حکومت لومړنی والی نه دی چې د افغانستان خاورې ته د ناپیژند هلیکاپټرو دراتک خبره کوي. لدی وړاندې د سریپول والی ظاهر وحدت هم ویلی و چې دوه بالا هلیکاپټر ناپیژند هلیکاپټر د دغه ولایت د سیاد ولسوالۍ په پښتباغ سیمه کې حکومت سیمه چې د وسلوالو طالبانو تر کنټرول لاندې د ناسته کړي او ګمان کیږي چې وسلوال مخالفین یې اکمال کړي دي. د دې ترڅنګ تیره اونۍ د بدخشان د اشکاشم ولسوالۍ یو شمېر اوسیدونکو داسې ویډیوګانی شریک کړی چې پکې روسی الوتکې لیدل کیږي چې د افغانستان په خاوره باندې ګرځي. همدارس سمو دوړان دي د افغانستان د ولسی جرګې او شمیر غړو او دغه شورا دویم مرستیال نذیر احمدزی هم په دې اړه ژور اندېښنه څرګنده کړې و. ویلي و چې له مخالفینو سره د روسی د مرستو په اړه کره شواهد او اسناد لري. وروستي مواردو ته په کتلو سره د افغانستان دفاع وزارت سیمې ته یو پلاوی لیږلې دی او دغه مسالې د سیړلو په اړه باندې دا چې دی پلاوی کومې سیړنې کړي او سموندنې کړي دي. دولت وزیري په دې اړه ازادي رادیو ته وویل دغه وزارت وایان
د دې مورید تحقیق جریان دارم کې بشتر روشن شون چې تیارات یې بوده او چې تور آمدن یا آمدن یا نامدن په اریس یا حمایت قاطی هم این موضوع شریک ساخته شده.
د دې ترڅنګ د افغانستان د اجرایه ریاست وایان مجیب الرحمن رحیمی که سهم په دې اړه اندېښنه وښوده، خو وی ویل چې موږ د کوم ځانګړي هیواد په اړه تر دې د مکره شواهد او اسناد نه دي ترلاسه کړي چې دغه الوتکې د چا دي او له کومه خوا راځي. نوموړي په یو خبري غونډه کې ویل
تنش‌های هم در سطح بین‌المللی ایجاد شده که نگرانی هایی را باعث شده که شاید در افغانستان بار دیگر رقابت های بین کشورهای بزرگ شکل بگیره.
او نن د ولسی جرګې یو غړی محمد نعیم لالی حمیدزی له دولت نه غوښتنه وکړه چې په دغه برخه کې جدي اوسي او افغانستان د نړیوالو د رقابتونو په مرکز باندې باید بدل نشي. بلې انسب
ډیره زیاته مننه کوو اکرام له تاسو نه. دوستانو تاسو موږ غږ آزادې رادیو نه اورئ. د آزادې رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 12:00 اورېدل شي.
آزادی رادیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
دوستانو د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماخام تر 2 بجو پوري په منځني صفه 2 لشپګ نوي په ټول افغانستان کې خبريږي. ولسمشر اشرف غني بامیانو ته تللی او د غلطي د یو سرک پرانیست کړی دا هم د اوس له بامیانو څخه د ازادي رادیو خبريال له موږ سره په تماس کې دی. خاغلی ندري خبرونه ته ستړی مشي د دغه سرک د پرانیستي او بامیانو ته د ولسمشر د سفر په اړه کراته وای.
من سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان رادیو آزادی. همونطور که شما گفتین امروز محمد اشرف غنی رئیس جمهور جمهوری اسلامی افغانستان به بامیان سفر داشت و در ولسوالی یکاولنگ ولایت بامیان کار ساخت سرک یکاولنگ در صوف افتتاح کردن که این سرک 178 کیلومتر طول داره و بودجهش 204 میلیون دلار است که از طرف بانک انکشاف آسیایی پرداخت می شود و در مدت 3 سال کار ساخت از این تکمیل می شود.
ډیر زیاته مننه عباس نادری و چې له بامیانو څخه دغلته د یکولنګ د ریسوف د سرک د پرانیست حال راکو. ولسمشر اشرف غنی نن د ولایت تورقلی او دغه سرک پرانیست. دوستانو تاسو موږ غل ازادي رادیو نوري
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
دوستانو په خبرونه کې ورسته ننګرهار تمزو په ننګرهار کې به د ازادي رادیو له خبريال څخه دغلته له پرونی بری دورسته وس د وضعیت په اړه تازه حال واورو. همدارنګه به د ننګرهار د ملي رادیو تلویزیون له رئیس سره خبري وکړو او دا به ترې واورو چې وس د ملي رادیو تلویزیون د همکارانو ترمنځ روحیه څنګه ده او څنګه د دوی خبرونې بیرته پیل شوي کنه. خو تر هغې مخکې پام وکړئ یو بل ریپورت ته. دا په افغانستان کې د راتلونکو انتخاباتو په اړه دی. د افغانستان د شفافو انتخاباتو بنسټ تیفا وایي د ولسي جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو چاره په روان کال کې ناشونې ده. د دغه بنسټ رئیس محمد نعیم ایوب زاده د پنځشنبه په ورځ په یو خبري غونډه کې ویل حکومت د دې انتخاباتو لپاره اراده نه لري او د بودیجې لپاره هم تر اوسه کافي ګامونه نه دي اخیستل شوي. خان محمد سیندې په اړه له کابل ریپورت راکړي.
د افغانستان د شفاف انتخاباتو بنسټ ټیفا د ولسی جرګې او د ولسوالۍ شوراګانو د انتخاباتو لپاره د حکومت د ارادې نشټوالی، په حکومت کې دننه ناسم رقابتونه، د حکومت لخوا د انتخاباتي طرحو ایسارول، د نامنۍ زیاتوالی او د ملي شورا د کار دوام د انتخاباتو د ترسره کېدو په لاره کې خنډونه ګڼي. د افغانستان د شفاف انتخاباتو رئیس محمد نعیم ایوب زاده د پنځشنبه په ورځ په کابل کې په یوې خبری ناسته کې وویل حکومت ته انتخابات یو لوبه ښکاري او نړیواله ټولنه دا وضعیت ساري خو پر افغان حکومت فشار نه راولي. ایوب زاده روان وضعیت ته په کتو سره اندېښنه وښوده چې د ولسي جرګې او د ولسوالیو شوراګانو انتخابات به په روان کال کې ترسره نشي.
متاسف حکومت تعلل میکند و در برگزاری انتخابات با این وضعیت وقتی
په خواشینی سره چې حکومت په انتخابات کې سستی کوي. دغه وضعیت چې موږ یې وینو انتخابات په لومړیتوب کې نه دي. په ټوله کې سیاسي اراده او زماني او حقوقي ژمنه نسته. تاسو چې دا وضعیت مطالعه کوئ سږ کال انتخابات ناممکن دي. له تخنیکي پلوه په راتلونکي کال کې به هم ګران وي.
د افغانستان د شفافو انتخاباتو بنسټ د یوې اعلامیې په خپرولو سره له حکومت وغوښتل چې د سیاسي او امنیتي وضعیت ښه کولو ته دې تدابیر ونیسي، ځکه چې یوازې خبرې کافي نه دي. دغه بنسټ د انتخاباتو له خپلواک کمیسیون څخه هم وغوښتل چې خپل خپلواکي ثابته کړي او زماني پروګرامونه پړاو په پړاو له نورو ښکېلو بنسټونو سره په همغږۍ کې اعلان او د انتخاباتو لپاره په بشپړه ژمنتیا عمل وکړي. د افغانستان د شفافو انتخاباتو بنسټ په داسې حال کې په روان کال کې د ولسي جرګې او د ولسوالۍ شوراګانو انتخابات ناممکن ګڼي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون شاوخوا لس ورځې مخکې خبرداری ورکړی و چې که د روانې میاشتې تر پای پورې د انتخاباتو بودیجه ځانګړې نه شي، دغه انتخابات به په روان کال کې ونه شي. د دغه کمیسیون غړي او ویان عبدالبدی سیاد د رای ورکولو د مرکزونو د ارزونې او د هغو د ځایونو د ټاکلو په هکله په یوې خبري ناسته کې ویلي چې د انتخاباتو لپاره دولت ته د بودیجې او د ټکنالوژۍ د کارولو طرحې وړاندې کړي او په دې برخه کې د دولت مرستې غوښتې دي. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مسؤلین ویلي چې د راتلونکو انتخاباتو د کېدو لپاره 220 میلیون ډالر ته اړتیا ده او نور کارونه بشپړ شوي دي. په ورته وخت کې د افغان حکومت اجرایی ریاست وایي چې د انتخاباتو د مالی او امنیتي امکاناتو برابرولو ته هڅې روانې دي، خو د انتخاباتو ترسره کول د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون صلاحیت دی. د افغان حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله د بغلان د ولایتي شورا د پخوانی رئیس محمد رسول محسنی د سلورم تین په مناسبت په جوړې غونډه کې ډاډ ورکړ چې د ولسی جرګې او د ولسوالۍ شوراګانو انتخابات به په ټاکلي وخت او شفافه توګه ترسره شي.
انشاءالله دا ډاډ ورکوم چې د ولسي جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو ترسره کېدل هم زموږ هیله ده، هم نیت دی او هم ورته اراده لرو. په دې لاره کې له خدایه مرسته غواړو او ټول ورته باید یو لاس اوسو.
خاغلی عبدالله عبدالله ټینګار وکړ چې د ولسمشرۍ انتخابات به هم په ټاکلي وخت ترسره شي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د شفافو انتخاباتو بنسټ وایي د انتخاباتو د کېدو لپاره هیڅ نه ویني. د دغه بنسټ رئیس وایي که وضعیت همداسې دوام وکړي او انتخابات ونه شي، د خلکو او حکومت ترمنځ به واټن زیات شي.
میکروفون ستاسو. دا خبرونه د جوزا له ولسی منیټې د چهارشنبه په ورځو د ماسپښین له درو تر پنځو بجو خپریږي.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. د ازادۍ راډیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ څپه 2.6 په ټول افغانستان کې اورېدلی شي. پرون په ننګرهار کې د ملي راډیو تلویزیون په ودانۍ برید وشو او په دغه برید کې چې پړی د داعش وسله والې ډلې پر غاړه اخیستي، د ملي راډیو تلویزیون یو شمیر کارکوونکي چې له کلونو راهیسې په دغه تلویزیون او خپرونو کې کار کوه ووژل شول، یو شمیر ټپیان شول، همدارنګه څو ساتونکي هم د دې ودانۍ په مړو ژوبلو کې شامل دي. پیښه څنګه رامنځته شوه، اوس له پیښې وروسته وضعیت څنګه دی، همدا اوس راسره له ننګرهار څخه د ازادۍ راډیو خبریال شاه محمود شینواری په تماس کې دی. شینواری صاحب، دا راته ووایا چې ویل کېږي چې د ملي راډیو تلویزیون کارکوونکي او هغه امنیتي ساتونکي چې دلته وو له ډېرې ورځو راهیسې، حد اقل 15 ورځو راهیسې په دې خبر وو چې ملي راډیو تلویزیون باندې د برید احتمال شته. چارواکي څه وایي چې داسې معلومات هم لرل، ولې د دغه برید مخه نه ونیول شوي؟
بالکل، تیره ورځ چې کله دغه نښته د ملي تلویزیون په ودانۍ باندې رامنځته شوله، د دې نښتې د پای ته رسېدو نه وروسته د ننګرهار امنیتي او ولایتي چارواکو چې کله کنفرانس ورکولو، همدغه اندېښنه چې د ننګرهار د ملي تلویزیون کارکوونکو مونږ سره شریکه کړې وه، مونږ چارواکو سره د هغوی ته ورسوله او په دې اړه مونږ ترې وپوښتل چې سره دې چې دغسې راپور چې دوی هم مکتوب هم ورسولی وو ملي تلویزیون ته، او بیا هم امنیتي تدابیر ورته نه ونیول شوي، دوی سره داسې ځواب نه وو چې قانع کوونکي واوسي. صرف د ننګرهار والي دومره وویل چې یوازې د ننګرهار ملي تلویزیون نه، بلکې یو شمېر ادارې وي چې ځواکونه به کومې ادارې ته دغه شي. خو د هغه ټینګار په دې وو چې دوی په لویه کې د ننګرهار د جلال آباد ښار امنیتي تدابیر یې قوي کړي وو. په دې اړه هغه د تدابیرو په پایله کې څو ورځې وړاندې یو ځانمرګې بریدګر هم دوی ژوندی نیولی وو چې دی مثال ورکړ. خو د خلکو یو نیوکه چې هغه دا ده، هلته به اکثره وخت چې کله جلال آباد ښار ته څوک داخل شي، نو دلته شخصي وسلوال هغه که د وکیل کسان دي، که هغه د یو رئیس کسان دي، دا نه معلومېږي چې دا څوک دي. دغه وسلوال ظاهرا لباس کې وکتل شي او د هغه وکیل سره یا باډیګارډ چې ګرځي د هغه لباس وکتل شي، هیڅ څوک دغه فرق پکې نشي پیدا کولی چې دا وسلوال بریدګر دی او که دا یو شا ساتونکی دی. یعنې د جلال آباد ښار لویه اندېښنه چې دا هغه همدغه ده، ځکه دغه کسان چې هغوی وسلې لري دا په پلاتونو ځای کې تلاشي پر مهال باندې پولیس هم نشي ودولی. نو یوازینی مشکل چې خلک اندېښنه لري په دې برخه کې هغه همدغه ده چې هغه تدابیر چې هغه خار سره خوندي کېږي تر اوسه پورې نه دي نیول شوي.
انا ته وایي چې تاسو خو د چارواکو له قبله وویل په ننګرهار کې ملي راډیو تلویزیون په ځانګړې توګه دغه کسان چې وژل شوي دي، دا داسې کسان دي چې په مختلفو ادارو کې د طالبانو له وخت نه تر هغې تر مخکې وخت نه دوی په دغه اداره کې کار کوه،
خلق څه وایي چې د راډیو ټلویزیون باندې یا په ملي راډیو ټلویزیون باندې برید پاړه عمومي تاثر په خار کې شه دي، خصوصا دغلته د لیکوالو، فرهنګیانو، ژورنالیستانو ترمنځ؟
بالکل، هم څه له پخوا راهیسې کله چې د ژورنالیستانو یا همدغسې ملي تلویزیون کارکوونکو دوی غونډې نیولي، دوی اکثره شعار همدغه دی چې ژورنالیستان بې طرفه دي، او په یوه غاړه کې هم دوی ځان چې دی ښکېل نه ګڼي. نو همدغه و چې تېره ورځ کله دا پېښه رامنځته شوله، د ژورنالیستانو او د فرهنګیانو ډېر څومره غبرګون په همدغه راپورته شو چې دا خو یو بې طرفه اداره ده، دا هغه اداره د خلکو غږ رسې تر چارواکو پورې، د خلکو مشکلات تر چارواکو پورې رسې، هغه ستونزې چې په دې ټولنه کې دي هغې ته یو انعکاس ورکوي. نو دغسې ادارې باید تارګیت نه شي، ځکه په دې پېښه کې چې کوم کسان قرباني شوي دي، اکثره هغه کورنۍ دي چې ډېرې زیاتې غریبې کورنۍ دي، او یوازې د خپلې کورنۍ سرپرست وو، څو تنه سپینګیري چې هغه عمرونه ډېر زیات دي، کلونه کلونه وشو چې دوی په همدغه ادارو کې کار کوو، چې شل دېرش کاله کېږي همدغه ادارو کې دوی وظیفه ترسره کوله، همدغه د دوی د روزۍ د ګټلو یوازنۍ لاره، او همدغې لارې نه دوی هغه د کور سرپرستي مخته وړله. ولې په دغه پېښه کې چې هغوی قرباني شو، اوس د هغوی کورنۍ مکمل بې سرپرسته پاتې دي. بل د دغه اړخه چې دا یو رسنیزه اداره ده او چا پورې تړلې نه ده، نو د ژورنالیستانو اندېښنه همدغه ده چې که وسلوال دي، که دولتي ځواکونه دي، او که نورې وسلوالې ډلې دي، هغوی باید دغه مرکزونه چې هغه رسنۍ دي، ځکه ژورنالیستان بې طرفه دي، او ژورنالیستان باید بې طرفه پرېښودل شي تر څو حقیقت راواخیستل شي، که چېرته د حق غږ پورته کولو کې یعنی دغه شعار او طالبان یا داعش یا حکومت دا بدرګه کوي، نو باید رسنۍ ته اجازه ورکړي چې هغوی خپل غږ په ازادانه ډول ورسوي، او که چېرته دغسې بریدونه شي، دا ښکاره دې معنا لري چې تاسې د حق باندې پرده واچوئ او حقایق مه خپروئ.
دا راته ووایه چې په ننګرهار کې د داعش په نوم وسله واله ډله په عمومي توګه په کابل او په نورو سیمو کې ډېر کله چې کله یادونه کېږي، د یو ګواښ په توګه کم اهمیته بلل کېږي، او ویل کېږي چې دا ډله دومره ستر ګواښ نه دی. دا راته ووایه چې په ننګرهار کې د دغې ډلې پر ضد دغه روان عملیات چې دي، د نړیوالو ځواکونو او همدارنګه د افغان امنیتي ځواکونو لخوا د دې عملیاتو په اړه خلک څه وایي؟ خلک راضي دي او کنه؟ څه وایي چې دا عملیات واقعا دغه ډله تر فشار لاندې راوستې کنه؟ څو په آینده کې چې دغسې بریدونو مسؤلیت اخلي، دغسې ډول بریدونه کم شي په ښارونو کې؟
انته دغه ننګرهار د افغانستان په کچه هغه ولایت چې اکثره وسلوالې ډلې همدغلته نښتې دي، او دغه تېرو څو کالو راهیسې چې موږ کله دغه رپورټونه جوړو، همېش لپاره موږ د مختلفو خلکو، د ولسونو، د چارواکو، د هغه د نظر د خاوندانو نظرونه چې راغستې دي، تاسې باور وکړئ اکثره وخت کله کله هغه د نظر خاوندان هم یو ډول په دې خپل مرکو په جریان کې تشویش لري، او وایي چې هېڅ ډول څوک فیصله نه شي کولی، کله یو ډله ډېره قوي شي، کله بیا بېخي وځپل شي. که څه هم دغه روان عملیات چې اوس روان دي، د سیمې او ولس خلک په اړه ښه نظر لري، او په وینا یې چې ګټور ثابت شوي دي، او هغه ساحه چې ده د وسلوال نه پاکه شوې ده، خو په مقابل کې بیا دغسې وسلوال کسان چې خان ته را داخلېږي، دې په اړه بیا د خلکو اندېښنه چې دا د کومو لارو نه راغلل، څنګه راغله، دوی سره چې همکاري ونه اوسي، او دلته څوک یې سپورټ نه کړي، نو په داسې ځکه دغه پرونۍ پېښه چې کومه وه، دا که وڅېړل شي او تعقیب شي، دا یو قوي پلان له مخې شوی وه، داخل ته وسلوال نه وتي دي، ولې د دې تلویزیون تقریبا دوه لارې چې ورته راتېرې شوي دي، هغه ساحې چې کله امنیتي ځواکونه را ځي، په یو ګور کې یا ژورنالیستان را ځي، هغه ساحې ته تلویزیون ودانۍ تصویر واخلي، په دغه ساحو کې ورته مخکې د مخکې نه موټرسایکل کې چاودېدونکي څوک ځای په ځای کړي دي، یعنی دا داسې دي د منډې د مخکې کار نه و، دې لپاره مخکې د مخکې نه دغه موټرسایکل په همدغه مشخص ځایونو کې ودرول شوي دي. تېره ورځ چې موږ کله انځور اخیسته، هماغه ساحه کې چې ژورنالیستان او د هغه ولاړو چې د دې پېښې انځور او ویډیو وکړو، موټرسایکل کې چاودېدونکي څوک و چاودېدل، یعنی دا داسې یو پلان له مخکې شوی و، او خلکو سره تشویش همدغه دی، په یوې خوا نه په ولسوالیو کې عملیات کېږي، وسلوال ځپل کېږي، ولې بلې خوا نه په ښار کې ولې دغسې
شینواری صاحب دا راته وایي، شینواری صاحب په عمومي توګه داسې ښکاري چې د ننګرهار ولایت ولسوالۍ ورو ورو نام نه شوي، زیاتره برخې خصوصا دا د سپین غره په لمنو کې چې کومې ولسوالۍ دي، دغلته وسلوالې ډلې دي، یوازې مرکزونه یې د حکومت سره دي، اوس خارم په ګواښ لاندې دی. یوازې د موبایلونو په اړه ویل کیږي چې یو کس په تیرو دریو کلونو کې لس ځلې امکان لري چې خلکو ته د موبایل له لاس نه تښتولی. دغلته د خلکو انتقاد په امنیتي ادارو باندې، په چارواکو باندې، مدني ټولنې شته، نور شته. د دوی مقاومت څه دی؟ دوی ولې نشي کولی چې د چارواکو ته وایي چې حد اقل دغه زموږ موبایلونه خو خوندي کوي په دې ښار کې د خلکو له تښتولو نه، که لویې پیښې نشي خوندي کولی؟ خدا په دې معنی چې د یو سړي په لاس نه څوک موبایل تختی، د یو سړي د لاس نه چې په یو ښار کې څوک موبایل تختی، دا په دې معنی چې په دې ښار کې هیڅ ډول قانون یا قانون ته متحد څوک نشته دی چې لږ تر لږه دا پیښې د تکرار مخه ونیسي؟
بالکل، خو دلته غږونه هم راپورته شوي دي. یو څه چې خلک نیوکه لري هغه همدغه ده، دلته که څه هم مدني ټولنو شمېر ډېر زیات دی، یو ورځ د مدني ټولنو تر منځ انتخابات کېده چې سفر دپاره څوک وټاکي، نو د سلو څخه زیاتې مدني ټولنې راغونډې شوي وي. خو چې کله بیا د دغسې مسایلو پر وړاندې د غږ مسله شي، په شمار پنځه شپږ مدني ټولنې دي چې هغوی غږ پورته کوي، ولې نور اکثره ټولنې چې
خبرونو وخت پوره شو، مننه کوو. یو شمېر مدني ټولنې د تاسو له خبرو داسې ښکاري چې کار کوي او ځینې نورې یوازې د ګټې وټې لپاره جوړې شوي. مننه درنه کوو. په ننګرهار کې د ازادۍ راډیو خبریال شاه محمود شینوار و چې پرون د ننګرهار په راډیو تلویزیون له برید وروسته یې اوس دغلته د ژورنالستانو، فرهنګیانو او عامو خلکو ترمنځ د شته اندېښنو په اړه حال راکوو. زموږ همکار صفی الله ستانکزی سټوډیو کې دی او د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سره ټکی ترې اورو.
د افغان حکومت اجرائیه رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله مانی چې د بیلابیلو لاملونو په خاطر د حکومت او خلکو ترمنځ واټن زیات شوی دی. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن په بامیان ولایت کې د یکاولنګ درې صوف سړک پرانیست. ټیفای د افغانستان د شفاف انتخاباتو بنسټ وایي په روان کال کې د ولسي جرګې او ولسوالۍ شوراګانو د انتخاباتو ترسره کېدل ناممکن دي. تهران د امریکا متحده ایالاتونو لخوا په هغو خلکو چې د ایران د راکټي پروګرام سره اړیکې لري د تازه بندیزونو په لګولو انتقاد کړی. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاند بهرام قاسمی نن په یو تلګرام کې ویلي دا کار د 2015 کال اټومي موافقه زیانمنوي. ترکیه د اسلامي دولت ډلې پر ضد په نړیوال ائتلاف کې د امریکا متحده ایالاتونو د خاص استازي د لری کولو غوښتنه کوي. او د امریکا متحده ایالاتونو عدلي وزارت د ولسمشر ډونالد ترامپ د انتخاباتي ټیم او روسیې ترمنځ د احتمالي اړیکو او د 2014 کال په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنې د قضیې د څېړنې لپاره یو ځانګړی سلاکار ګمارلی دی.
دوستانو، صفی الله ستانکزی و چې د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکی در واورول. که غواړئ چې د خبرونو په تفصیل ولولئ نو ازادي راډیو ډاټ کام ته ورشئ. په ازادي راډیو ډاټ کام کې دا نور خبرونه په تفصیل سره موندلی شئ. اوس هم د خبرونې یو بل رپورټ راخلو. د پاکستان حکومت په کابل کې د خپلو دوو ډیپلوماټانو په نیونه سخت احتجاج کړی او په دې اړه اسلام آباد کې د افغانستان د سفارت چارواکي د اعتراض په ډول د بهرنیو چارو وزارت ته وربللی دي. په دې اړه نور تفصیل په دې رپورټ کې اورو.
اسلام آباد په کابل کې د خپل دوه ډیپلوماټانو د نیولو له امله په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت ته سخت احتجاج کړی او دا ډول کړنې د دوه اړخیزو اړیکو ضد بللې دي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان ځینو رسنیو د چهارشنبې په ورځ داسې راپورونه خپاره کړل چې په کابل کې د پاکستان د سفارت دوه ډیپلوماټان د افغانستان د استخباراتي ادارې لخوا نیول شوي او تر څو ساعته ساتنې وروسته بیرته خوشي شوي دي. دغه رسنیو په خپلو راپورونو کې هم دا شانه ادا کړې وه چې ډیپلوماټان یې د نیول کېدا پر مهال د دغې ادارې لخوا ځورول شوي هم دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت تیره ورځ په اسلام آباد کې د افغانستان د سفارت ناظم العمر دغه وزارت ته وربللی او دغه پیښې ورته شدید احتجاج کړی او دا د نړیوالو سفارتي ادابو خلاف کار بللی. دغه وزارت په دې اړه په یو خبرې کړې خبر پاڼه کې وایي په کابل کې د افغانستان د استخباراتي ادارې لخوا د دوه ډیپلوماټانو نیول د 1968 کال د ویانا له نړیوال کنوانسیونه سرغړونه ده. همداشان د دواړو هیوادونو د ورورولۍ او اړیکو ضد دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت له افغان چارواکي غوښتي چې په کابل کې د پاکستاني ډیپلوماټانو امنیت د خوندیتوب لپاره لازم ګامونه پورته کړي او په راتلونکي کې د ډول پیښو مخنیوی وکړي. بهرنیو چارو وزارت په دې برخه کې نور تفصیلات نه دي ورکړي او نه هم لا کابل تر دې دمه په دې تلاو څه ویلي دي. د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې په کابل کې د پاکستان د سفارت دوه ډیپلوماټان په داسې وخت کې د افغانستان د استخباراتي ادارې لخوا نیول شوي چې په دې وروستیو کې د اسلام آباد او کابل اړیکې یو څه ترینګلې شوي دي. دا اړیکې تر هغې وروسته ترینګل شوې چې تیره میاشت افغان او پاکستانیو سرحدي ځواکونو د چمن په سپین بولدک کې نښته وکړه چې دواړو خواو ته پکې مرګ ژوبله واوښته. په سپین بولدک کې د افغان او پاکستاني سرحدي ځواکونو ترمنځ تر هغې وروسته نښته وشوه چې د افغان چارواکو په وینا د پاکستان د سرشمیرنې ډلې په دغه سیمه کې په افغان خاوره کې سرشمیرنه کوله، خو پاکستاني چارواکي بیا دا ردوي او وایي چې دغه ډلې په پاکستاني حدودو کې دننه سرشمیرنه کوله. د یادونې وړ ده چې په سپین بولدک کې د دغو دواړو خواو تر نښتې وروسته په چمن کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د باب دوستي دروازه لا تر دې دمه د مسافرو او موټرو پر مخ تړلې ده.
دوستانو تاسو موږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. د ازادۍ راډیو خبرونه هر ورځ د سهار له 8 بجو نه پیلېږي او د ماښام تر 8 بجو پورې په منځنۍ صفه 12:00 اورېدلی شي. یوازې پاکستان نه دی چې په کابل کې د خپلو دوو ډیپلوماټانو د نیونې له کبله شکایت لري. د سرکانو اوسیدونکي وایي د ولسوالۍ په غرنیو سیمو او د ډیورن کرښې سره په نږدې پرتو کلو یو وار بیا پاکستانیو ځواکونو د درنو توپونو ډزې پیل کړې دي. په دې اړه له ننګرهار رحلان وري نور حال راکړي.
د سرکانو ولسوالۍ د ګنجګل اوسیدونکي حاجی جمعه خان ازادي راډیو ته وویل چې په سیمه یې له تیرو دوو ورځو پاکستاني ځواکونو د توپونو ډزې شروع کړې چې څو کورونه یې ویجاړ کړي او خلک یې کډه کولو ته اړ کړي دي. یو بل تن چې له نوم خودلو یې ډډه کوله وویل پاکستاني پوځیانو د دوی په کورونو د ډزو ترڅنګ هلته د کونډه تار غزولو کار هم پیل کړی دی. دوی وایي کلونه وشول چې د پاکستاني ځواکونو لخوا یې کورونه ویشتل کیږي، خو د افغانستان د ساتنې په نوم راغلي نړیوال ځواکونه یې یوازې سیل کوي. نه یې پاکستان ته د ډز ځواب په ډز ورکړ او نه یې هم دې ته مجبور کړ چې خپل لاسوهنی او بریدونه ودروي. د کونړ د والی ویاند عبدالغنی مصمم ازادۍ راډیو ته وویل چې په تیرو 24 ساعتونو کې په سرکانو ولسوالۍ له 40 زیاتې د توپونو ګولۍ راوشتل شوې دي.
په تاسوب سره باید وایم چې تیر شپه بیا موږ ته کوم معلومات راغلي دي، یو شپې را مرمې د سرکانو ولسوالۍ په ګنجګل ساحمنې د پاکستاني نظامیانو لخوا ور شوې دي. د تلفات په اړه دقیق معلومات نشته، خو دا څو میاشتې کېږي چې د پاکستاني دغه مرمۍ د کونړ په درې ولسوالیو باندې، خاص کونړ او سرکانی او دانګام ولسوالیو باندې مرمۍ راځي چې دینه د 280 پورې کورنۍ د دې مرمۍ له امله بېځایه شوې دي.
هغه وایي دوی ته تر اوسه داسې کوم معلومات نه دي راغلي چې ګنې پاکستاني ځواکونه دي د ډیورن په کرخه اغزن تار غزوي او یا دي نورې موانع جوړوي.
موږ په خپل وخت باندې د مرکزی حکومت سره دغه موضوع شریکه کړي، هر وخت دغه موضوعات د ولایتي ادارې دخوا مرکزی حکومت سره شریک شوي دي. د دوی د خوځښتونو په اړه تر اوسه پورې موږ کوم رسمي راپور نه لرو چې دوی د کندهار په سرحد کې پیل کړی.
د سرکانو ولسوالۍ اوسیدونکي په داسې حال کې د دوی پر کورونو د پاکستاني ځواکونو لخوا د توپونو ګولۍ راوشتلو او د ډیورن په فرضي کرخه د اغزان تار لګولو خبره کوي چې سمو د وړاندې خپل د پاکستان د پوز مشر هم ویلي وو چې دوی به د ډیورن د کرخې په اوږدو کې د کونډه تار په غزولو او د نور موانعو په جوړولو کار پیل کړي، خو افغان چارواکي تل هم دا خبره کوي چې دوی د پاکستاني ځواکونو د دغه ډول حرکتونو څخه خبر نه دي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
د سودان ولسمشر عمر البشیر چې په ډله ییزه وژنه تورن دی د سعودي پایتخت ریاض ته په راتلونکي اونۍ کې سفر کوي او دغلته په هغه سرمشریزه کې برخه اخلي چې د امریکا ولسمشر هم پکې برخه لري. خو دا چې ډونالډ ټرمپ به له بشیر سره وویني کنه لري بریښي. رضوان مراد په دې اړه د ازادي راډیو د خبري څانګې د رپورټ جزئیات تر اوري.
د سودان د بهرنیو چارو وزیر د چهارشنبه په ورځ په جنیوا کې خبریالانو ته وویل ولسمشر عمر البشیر به د جمعې په ورځ سعودي عربستان ته لاړ شي او په هغې غونډه کې به برخه واخلي چې د امریکا ولسمشر پکې ګډون کوي. ابراهیم الغندور وویل سودان غواړي چې له متحده ایالاتو سره خپلې اړیکې نورماله کړي، خو په خرطوم کې د امریکا سفارت ویلي چې دا لرې خبره ده چې ولسمشر ټرمپ به له بشیر سره وویني، ځکه واشنگټن د هغه په خبره د هغه چا د سفر ملاتړ نه کوي او نه ورته بلنه او اسانتیاوې ورکوي چې تر عدلي تعقیب لاندې وي. سره له دې چې د هاګ د جرمونو نړیوالې محکمې په 2008 کال کې د سودان د ولسمشر عمر البشیر د نیولو حکم ورکړی، خو نوموړی پرله پسې نړیوال سفرونه کوي. بشیر چې په 1999 کال کې د اسلام پالو د یوې کودتا په نتیجه کې واک ته ورسېد، د سودان د شمال دارفور سیمې د جګړې په تړاو چې لسګونه زره کسان پکې وژل شول، په جنګي جنایتونو، بشر ضد جرمونو او ډله ییزو وژنو تورن دی. د سودان ولسمشر پر ځان لګېدلي تورونه رد کړي دي او د دې هېواد د بهرنیو چارو وزیر وایي چې د هاګ محکمه د سیاسي وسیلې په توګه استعمالیږي. ابراهیم الغندور وای د حق د جرمونو نړیواله محکمه د سپین پوستو لخوا د افریقایانو د تورنولو په هدف جوړه شوې ده. بل لور ته د حق د نړیواله محکمه سرنوال امفاتو بنسودا لټولو هیوادونو غوښتي چې د سودان د ولسمشر په نیولو کې ورسره همکاري وکړي. د محکمې د ملګرو ملتونو د امنیت له شورا هم غوښتنه کړې چې په دې برخه کې ګامونه واخلي. ټاکل شوی ده چې د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د روانې اونۍ په پای کې سعودي عربستان ته لاړ شي، نوموړی به له اسرائیل هم کتنه وکړي او بیا به روم او بروکسل ته وخوځيږي.
هلو رادیو آشنا، گفت و شنود، خبری اتر، تحلیل رویدادها و مسائل مهم سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در افغانستان. از شنبه تا پنج شنبه ساعت 8 شب از رادیو آشنا صدای امریکا، گفت و شنود، خبر اتره.
دوستان و دا خبرتیا دا امریکا غگ اشنا رادیو و تاسو زمو غگ لازاده رادیو ناوری. دا ساده رادیو خبرونه هر ورځ د سهار لو بجونه د مخام تر و بجو پوری په منځنۍ صفه 12 شپږ نوی اوریدل شي. مخکې له دې نه چې کور کلی او آیا پوهیږي پروګرام درته وړاندې کو، د خبرونه ورسته خبری ریپورت راخلو. د امریکا د پاوس لوړ پوړي نظامي قمندان د چهارشنبه پر ورځ وړاندیز وکړ چې ناټو باید عراقي ځواکونه وروسي. په همدې حال کې د ناټو لوړ پوړي چارواکو هم ویلي چې اوس وخت را رسېدلی ناټو پر دې خبر وکړي چې د داعش پر ضد په عراق او سوریه کې د ائتلاف برخه شي که څنګه. په دې اړه نور تفصیل ملالۍ بشیر دروري ورپسې آیا پوهیږي او کور کلی پروګرامونه له یاده مباسئ.
د امریکا لوړ پوړي قمندان د چهارشنبه په ورځ وویل چې ناټو باید په عراق کې د ځواکونو په روزنه کې برخه واخلي. دی وایي وروسته له دې چې په عراق کې داعش جنګیالي ماتې وخوري، ناټو ځواکونه باید د دې هېواد د سرتیرو د روزنې یوه برخه مسؤلیت پر خپله غاړه واخلي. د امریکا لوی درستیز جوزف ډنفورد له بروکسل څخه امریکا ته د بیرته سفر پر مهال خبریالانو ته وویل چې ناټو ائتلاف ښایي د یوې مودې لپاره د عراق د ځواکونو د روزنې ماموریت پر مخ یوسي. د هلته د ناټو د راتلونکي سرمشریزې د پلانولو په غونډه کې ګډون وکړ. ډنفورد زیاته کړه، تاسو د لوجستیک اکمالاتو، ښوونځیو جوړولو او ظرفیت لوړولو په برخه کې د ناټو ملاتړ وینئ، خو د راتلونکې اونۍ د سرمشریزې د ایجنډا په سر کې ښایي د امریکا ولسمشر د تروریزم پر ضد په جګړه کې له ناټو هېوادونو د زیات رول غوښتنه وکړي. وروسته له څو میاشتو سختې جګړې داعش د عراق په موسل کې خپل مرکز له لاسه ورکړی دی. په همدې حال کې د سوریې په رقه ښار کې جهادي سخت دریځ له ماتې سره مخامخ شوي دي. ډنفورد په خبرو کې زیاته کړه که د روزنې د ماموریت مشري تغییر وکړي، دا په دې معنا ده چې د ټولو هڅو څرنګوالی به بدل سي. خو دغه امریکایي جنرال وویل، موږ په دې اړه خبرې نه کوو چې ناټو دې هغه څه وکړي چې موږ یې اوس کوو، لکه موږ چې په موسل او رقه غوندې ځایو کې د جګړې په اړه مشورې ورکوو. د زیاته کړه، فکر نه کوم چې ووایو په عراق کې د داعش پر ضد د ائتلاف ټول ماموریتونه دې ناټو په لاس کې واخلي. د ناټو لوړ پوړ چارواکي د چهارشنبه په ورځ ویل دی باور لري چې ناټو ائتلاف باید د داعش پر ضد د جګړې برخه سي چې د امریکا په مشرۍ په عراق او سوریه کې پر مخ روان دی. د ناټو د نظامي کمیټې مشر جنرال پیټر پاول په بروکسل کې خبریالانو ته وویل چې اوس وخت را رسېدلی پر دغه انتخاب غور وسي. د ویل ناټو غړي هیوادونه ټول د داعش پر ضد د ائتلاف برخه دي. پوښتنه اوس دا ده چې آیا ناټو هم باید د دې ائتلاف یو غړی سي که څنګه؟
خبریاست؟
ساینس پوهان وایي داسې درملې جوړ کړي چې په یو وار خوړلو د ملاریا ناروغي تداوي کوي. په امریکا کې ساینس پوهانو دا درمل په ابتدایي ډول پر موږکانو تجربه کړي او ورته څرګنده شوې چې په یو وار استعمال د ناروغ په بدن کې د ملاریا عفونت یا انفیکشن په دیرش ورځو کې ختمی شي. په دغه نوي درمل کې موجود کیمیاوي ترکیبات په ځیګر کې د ویروسو مخه نیسي. ساینس پوهان هیله لري چې دا څېړنه به ژر د نیچر په نوم په طبي مجله کې خپره شي او دا نوې دوا به خلکو ته وړاندې شي. ملاریا د جنوبي آسیا په هیوادونو کې ډیره عامه ده. د روغتیا د نړیوالې ادارې د 2015 میلادي کال د راپور پر اساس په نړۍ کې تر 210 میلیونه زیات انسانان په ملاریا اخته شوي چې د هغو له منځه 4,80,000 مړه شوي دي. د کمبودیا او تایلند په سرحدي سیمو کې داسې ډول ملاریا هم شته چې د هر راز درملو په وړاندې مقاومت لري.
کور کله
جوړون کې فرشتہ مرسل
درنوردن کو سلامونه و منی له داسې چا سره ملګری چې سمې نه پیژنې کوم ستونزې راولړولې شي
له خراب او خبرو نامناسب الفاظ څخه شروع کیږي په سیګرټو نسوارو په چارسو او داسې نورو مخدرات او بل اخره په رنگ او رنگ بد اخلاقی او سرقتونو باندې انجام میږي او حتی قتلونو باندې
بعد ملګری مو لکوم په خسر مخ کوي
دروازه خلاص کړي ور سر وته لري مخام ده ای چې بوتول دې دوا دونی می مش چې نور کو اخر خغه سړي هغه جسد پیدا شو
نن پام دې اغلغه ګول ازادي رادیو سره وسی درنوردونکو په قران کریم کې له نیکانو او صالح خلکو سره د وسیدلو او ملګری امر شوی دی. دیو بلاری کس پیروي مهم د نیکانو او صالح خلکو لټالنه راوستلی شي. بعد ملګری انسان ظلم کول ته چوي بیا به د اخرت په ورځ خپل لاسون خولي لګوي او وایي به چې افسوس زما پال کاش فلانای مې نوې ملګری کړی. په وادیس کې هم ستر پیغمبر فرمایلی چې هر سړی د خپل ملګری په لار روان وي تبا نه هر چا څخه ګناه او غلطي کیږي خو په دې حالت کې به ښه ملګری د توبې او مغفرت وصیت کوي او بد ملګری به د نورو ګناهونو ته چوي. بد ملګری د توبې په لاره کې لوی خنډ دی. بد ملګری به د بد کارونه درته ستایي په ښو کارونو او ښو اخلاقو به د ملنډې وهي. نو ځکه پکار دی چې هر انسان د خپلو ملګرو په ټاکلو کې ډېر دقیق واوسي. وخت نا وخت له هر چا سره هر چیرې لړ نه شي. که داسې وکړي نو دا کار یې د سر په بیه هم تمامېدلی شي. د کابل اوسېدونکی جاوید د خپل ملګري کیسه کوي. وایي چې انډیوالانو یې مړی ژوندی ورک کړ. هغه د یوې بلې پېښې شاهد هم دی.
مازیګر کې ورته ویل چې چیرته ځو خو دا معلومه نه دی. دوی جلال آباد ته لاړل بل چیرته لاړل له کور ووتل. هغه هلک تر اوسه پورې ورک دی نادارکه دی. داسې ډېرې پېښې شوې دي. زه تاسو ته یوه بېلګه د پغمان هم ویلی شم. یو ملګری مې و په پغمان کې د کور ته څوک راغلي دي انډیوالان یې راغلي دي دروازې ورته ټک ټک کړې دي. اول خو خیر ځان یې نه دی ورته معرفي کړی بې چې ځان یې ورته معرفي کړی زه پلانکه یم. دا هلک دروازې خلاص کړې ورسره وتلی دی ماښام دی ای چې بوتولی دی بېته تقریبا د سه دوه دوه نیمې میاشتې نوره کو اخر خغه سړي هغه جسد پیدا شو.
بد ملګرو خطر ځکه زیات دی چې د ژوند په هر ډګر کې بد ملګري پریمانه دي. له بلې خوا د کورنیو بېخبري هم د دې سبب کیږي چې ځوانان له بدو ملګرو سره ناسته پاسته وکړي. د کابل اوسېدونکي وږمه هم د هغو ځوانانو کیسه کوي چې میلې ته د تللو په وخت ندرکه شوي.
څو نفره سره یو ځای کیږي ملګري دي ځو یو ولایت ته هلته د تفریح په خاطر باندې ورځ تیرو بېرته راځو کور ته. دا ملګري ورته وایي چې اوضاع ښه نه ده کورنۍ اجازه نه راکوي او نه بسو. بیا دی په چل ول په هنر سره دغه ټول ملګری پدراکوي زی د میلې لپاره هلته چیزی اصلا خبره بل رقم وي چې موټر سره تللی ټول نادرکه دي. هغه څه دي چې د ملګري په انتخاب کې دقت نه دی سوی، یا د کورنۍ له خوا نه دوی ته ډېره ازادي ورکړل سوې ده. په ساعتو تللي، په شپو تللي، په ورځو تللي دي، چېرته د تللی له خپلو ملګرو سره.
د داوا د پانتون استاد داوود نظم هم له بدو ملګرو سره ملګري ډېره خطرناکه بولي. هغه هم د خپلې ترور د زوی پاکله وایي چې ملګرو یې په چړو وهلی و.
د خپل مکتب ملګری و، دا یې اول نمره وه، او دا بل کس به ده سره یا رقابت درلود یا څنګه، خو ډېره صمیمي ملګرتیا یې وه. یوه ورځ له ورځو څخه ده ورته وویل چې راځه چې زموږ کور ته لاړ شو. ورسره روان و، بیا یې ویل چې په دې لارې نه ځو، په دې بلې لارې ځو، چې دلته بیا زما کوم خپلوان داسې راځي بیا ما ویني، راځه په دې بلې لارې لاړ شو. دای داسې په اوږده لاره بیولی وه. بیا یې ویلي چې دغه ځای کې ماسک یوه د پیسو بکسه لیدلې ته ورشه، هغه راواخله، داسې چاردیوالي غوندې وه. وایي ما ته دا موضوع عجیبه غوندې ښکاره شوه، خو بیا هم زړه نازړه په ده باندې دا اعتماد چې ما کوم درلوده لاړم چې دا راواخلم. مالته لټېدم چې له شا څخه وایي د چاقو وار راباندې وشه، څو ځایه دا بیچارهګۍ زخمي کړ. تر ننه هغه دقیق عامل او لامل غیر له دې چې سړی فقط یو شخصي یا درونی مرض وګڼي، بل هیڅ کوم لامل نه لیدل کیږي. نو داسې عجیبه غیر مترقبه پیښې د بدو ملګرو له خوا څخه پیښیږي چې هیڅ انسان تصور نشي کولی. بالاخره انسان داسې سختو حالتونو سره مخ کوي.
بد ملګری د سر له تاوان سره مالي زیان هم خپل ملګري ته اړوي. د لغمان اوسیدونکی غلام فاروق وایي چې د ورور د زوی په موټر کې ملګري نشه یي مواد له یو ځای نه بل ځای ته وړي، اوس په جنجال کې دوی پاتې دي.
هغه ځوانان چې نن سبا په خپل وخت دی او د پلار او مور خبرو ته زیاتره ځوانان دي چې وګ نه نیسي، ګوره دا ډېرې بدې پایلې لري. زه په خپل فامیل کې درته وایم، زما وراره جلال آباد ته لاړ، دلته یو انډیوال تلیفون وکړ چې موټر دې راکړې چې زه یو مریض وړم. تاسې یقین وکړئ چې موټر یې واغستل، سخروت خو ګڼې خواته لاړ. په دې کې دا یوه ورځ ووتله، دوه ورځې ووتلې، درې ورځې ووتلې. دا څنګه شوی چې په دې موټر باندې د مخدره توکي لکه چرسو، اپینو، تاریاکو دغه شیان انتقالول یو بل ځای ته، په دې کې ګیر شو دی. چې ګیر شو دا موټر هماغسې پاتې شو، په مغزي کې د دولت سره په خپله دا سړی ګرفتاره شو، څو کاله قید پې ووته، جواز سیرو، هغه لایسنس و، هغه شیونه په موټر کې وخوتې. اعتبار خبره وه، دا زما وراره مندې که چې تا څنګه خپل موټر دې ته ورکړی. تاسې په خدای یقینو کوئ چې زه دوه میاشتې بیخي پلارې، زه کورنۍ ټول په تشویش کې وو، سرګردانه وو، په ډېرو پیسو په ډېرو واسطو باندې. نو پس له هغې نه هغه خوشې شو. تاسې یقینو کوئ تر اوسه پورې موټر بند دی.
غلام فاروق چې خپله یو پلار دی، له هغه نه مو پوښتلي چې دی خپله خپل ځوان زامن له څه ډول کسانو سره ملګري توب ته پرېږدي.
هغه یو متل دی په پارسي کې، وایي چې پیشه نیک بشینی نیک شي، پیشه دیک بشینی سیاه شي. زه په خپله چې کور ته ځم پښتنه کوم چې پلانې دوی مې کوم دي کې دی، پلانې دوی مې چیرته تللی، مور نه پښتنه کوم. آتا اور ټلیفونونه دي، سهولتونه وتلي دي، زنګ ورته وهم چې لږه سودا مې وشي. په افغانستان کې تر دوه میلیونو زیات خلک په مخدره توکو اخته شوي دي. یو علت یې طبعا نه اهل ملګرو سره ګرځي، نو په آینده کې دنه یو پوډري جوړېږي. زه هغه انډیوالانو سره دی پرېږدم، ورته مې دا اجازه ورکړې چې هغوی یا په مکتب کې دي یا په فاکولټې کې دي. داسې ډېر واقعات شوي دي. خپل انډیوال اغسته مړ کړی دی، پیسې ترې اغستې دي. سړی پېژندل هم په دې ټولنه کې ډېره سخته ده. دا د څوک نه وایي چې ولا زه د سره انډیوالي کوم دا به ښه سړی نه، خو انډیوال په اصل کې نه، چې دښمن یې و. لاړه په ټوپک یې وویشت. دا چې څه دلیل باندې چې پیسې ترې اغستلې یا کوم بل کیس و، ډېر داسې شوي دي.
د فکری انسان ملګرتیا ځکه ښه وي چې د ښو او بدو ترمنځ توپیر کولی شي. که د کومه ښه لاره ورته وښودله او د ده د ښېګڼې لپاره د هڅه وکړه، نو هغه یې درک کولی شي. جاوید چې په پیل کې مو هم خبرې واورېدلې، راته وایي چې دی له څه ډول کسانو سره ملګري کوي.
د خپل فضل سره زه چې د ځان لپاره د انډیوال یا دوستان زه غوره کوم، زه هغه کې له ډېر احتیاط او ډېر دقت څخه کار اخلم. ځکه چې انډیوالي ملګرتیا د یوې ورځې خبره نه ده. زما ټول ملګري ښه دي، زه ورنه خوشحاله یم. که د مکتب دورې مې دي، که د پوهنتون دورې مې دي، که د کار دورې مې دي، نن سبا چا باندې اعتماد کول، باور کول په دغو شرایطو کې ښه نه دي. سړی که چېرته ځان لپاره ملګری ټاکي، دوست ټاکي، نو باید هغه تر ډیره بریده باید وڅاري، وی څېړي څوک دی، د کومې کورنۍ دی، شخصیت یې څه رقم دی، بیکګراوند یې څه رقم دی. له دې وروسته هغه باید د انډیوالۍ لپاره انتخاب کړي.
استاد داوود نظم چې لځوانانو سره ډیر سروکار لري ورنه پختلې مو دی چې کورنۍ څه وکړي چې خپل ځوانان له بدو ملګرونو لري وساتي.
کورنۍ ته په کار دی چې له کوچنیوالي څخه خپل ماشومان د قناعت، علم او استدلال په رڼا کې داسې راونغاړي لکه چې د کور چت او دیوالونه جوړ کړي وي او هغوی له باد و باران و یخ و ګرمۍ څخه محفوظ کړي وي. دغسې باید هغوی د بدو ملګرو او بدو لارو څخه هم د علم او استدلال په رڼا کې راونغاړي، په کور کې مناسب سرګرمۍ ورته برابرې کړي، علمي سرګرمۍ، تفریحي سرګرمۍ ورته برابرې کړي. همدارنګه د هغوی له کوره بیرون څارنه، چا سره ګرځي، چیرته ځي، څه کوي، دا په خپله ډیر زیات تاثیر کوي. یو لیدلوري که موږ تاسو ووینو نو په ښځو کې د جرایمو کچه ټیټه وي نسبت نارینه وو ته. یو له علتونو څخه یې دا ده چې هغوی د کورنۍ د مشرانو له خوا تر دقیقې څارنې لاندې وي، یعنی د دغه شفقت څخه ښځینه طبقه زیاته مستفید کیږي د مشرانو نسبت هلکانو ته. چې هغو ته دا توجه د څارنې کمه وي نو هغوی زیاد د جرایمو مرتکبین کیدای شي. طبعا د یو ملګري خبرې ناسته ولاړه تله راتله دا ټول انسان هغه لور ته سوقوي په کوم شي هغه ملګری ځي. که هغه نیک وي دای خامخا نیکو لارو ته سوقوي، او که بد وي نو بدو لارو ته سوقوي. ډیر داسې ټولنه کې وخت ناوخت اوریدل کیږي چې ځوانان بالاخره د بدو ملګرو د همراهۍ او ملګرتیا په سبب بالاخره ډیرو لویو جرمونو ته سوق شوي وي، بالاخره ځای زندان او یا هم د خلکو لخوا وژل وي.
درنو اوردونکو، په خبرونه کې روښانه شوه چې بعد ملګری له مالی تاوان نیولې بیا تر ځاني تاوانه سړی ته اړولی شي، نو ځکه د دوست په انتخاب کې ډیر غور پکار دی.